کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا قدر من اوریدم کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشال اوسې د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلسبه دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنیمه بجې کیږي لمړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
امریکا د افغانستان په طالبانو باندې هوایی بمباری بیا پیل کړی دی د اروپای اتحاد د شپږو بنسټ ایښودونکو هیوادونو مشران نن سهار په عاجل ډول بیرته سره جرګه شوي دي او پاپ فرانسیس نن په ارمنستان کې 1.5 میلیون ارمنیانو ته چې په 1915 کال کې قتل عام شول د درناوي مراتب وړاندې کړي دي
نن شنبه ده د 1915 کال د سرطان د میاشتې 15مه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 25مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی دا راپورټ لرو چې ارګوای جمهور رئیس غنی د پاکستان د جمهور رئیس سره په تاشکند کې د افغانستان په حق له خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه ختمه سوې نه ده او د برتانیې د وتلو پرېکړه به د افریقایي هیوادونو په اقتصاد څه اغیزه ولري دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته
السلام علیکم امریکا په افغان طالبانو باندې هوایی عملیات بیا پیل کړی دي د هغه وخت رئیس چې جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي قواو د فعالیتونو حد پراخ کړی دی دغو قواو په اول ځل د طالبانو په ضد هوایی بمباری کړی دي د نوو صلاحیتونو په بنسټ امریکایي قواوې کولی شي چې په طالبانو باندې برید وکړي د روان میاشتې په پیل کې جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي قواو د فعالیتونو حدود پراخ کړل د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو خاصو استازو د جمهور رئیس اوباما په حکومت باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر نه کموي سره د دې چې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د تعهد سره سم به په راتلونکي کال کې د قواو شمیر نیمایي کړي پخوانیو استازو ډان فیلمن جیمز ډابنسن او مارک ګروسمن ټول د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاصو استازو په توګه کار کړی دی دغه راز لسو نورو کسانو چې پکې پخواني ډیپلوماتان او پوځي قمندانان دي جمهور رئیس اوباما ته یو لیک استولی دی او ورنه غوښتي دي چې د امریکایي قواو شمیر دې نه کموي د فراه ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د استیناف د محکمې قاضي شمس الرحمن یرغمل کړی او تیره شپه یې په دار زړولې دی د فراه د والي نطاق محمد ناصر مهری د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي
شهر پنجشنبه کې د بالابلوک په ساحل کې د کلچ په کلیو کې داځه چې دا سړک تیریږي بس مخالفین په استفاده د دې نه چې سر ډېر دی وخت او د دوو کوڅو مابین تر اوتی او د ښکته کړو د خاکي سفید ته وي او خاکي سفید کې بس تیره شپه بس د قاضي صاحب په شهادت ورسو
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د اروپای اتحاد د شپږو هیوادونو مشران د دې اتحاد بنسټي خودونکي نن د شنبې په ورځ سهار په عاجل ډول په برلین کې راغون شول چې د اروپای اتحاد نه د برتانیې د وتلو په آیندې وغږیږي د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر خبریالانو ته وویل دی فکر کوي چې خلک باید آرام واوسي او د اروپا په مشرانو باندې غږ وکړ چې په دغه بې باور اقتصادي حالت کې باید یو موټی شي د ویل زه باور لرم چې موږ همدغه راز یو کلک پیغام خپرولی شو چې موږ به هیڅ وخت هیڅوک پرې نږدو چې اروپا زموږ نه واخلي د جرمني خارجه وزیر په دې ټینګار وکړ چې دا غونډه داسې خاصه اجنډا نه لري د مهاجرو د بحران بیکاری او د اروپایي اتحاد د امنیت د مسایلو په شمول په مختلفو مسلو باندې خبرې کیږي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د شنبه په ورځ د چین سره د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا تاکید کړی دی او د خپل گاونډیانو سره د روسیې ستراتیژیک ملګرتوب ستایلی دی. دا خبری په بیجینګ کې د سفر په وخت کې په داسې حال کې کړی دی چې د چین سره د روسیې تجارت کم شوی دی او یو ډول بې اعتباری را پیدا شوی دی. پوتین د چین صدر اعظم ته وویل دغه اړیکې په ګډو اقتصادي ګټو بنا دي. دا هله په خپله په روسیه کې د چین د پانګې اچونې او د تیلو او ګازو د اخیستو او نظامی صادراتو ته یو اشاره څرګندوي. پوتین په بیجینګ کې د خلکو په لوی تالار کې د غونډې په پیل کې وویل چې واقعیت کې زمونږ اړیکې اصلا په ستراتیژیکې انډیوالۍ ولاړې دي. د ایټالیې چارواکي وایي چې په دوه ورځو کې لږ تر لږه 5000 پناه غوښتونکي د مدیترانې په سمندرګي کې د وړو کښتیو نه ژغورل شوي دي. چارواکو ویلي دي قریب 2000 پناه غوښتونکي پرون وژغورل شول او 15000 تنه نور یوه ورځ مخکې ژغورل شوي وو. ایټالوي بیړیو د بې سرحده ډاکترانو سره د سلویښتو نه زیات د ژغورنې عملیات وکړل او د وړو وړو ربړي کښتیو نه یې خلک وایستل. فکر کیږي چې زیاتره دغه پناه غوښتونکي عرب او د افریقا د نیمې لویې وچې د ملکونو خلک دي چې اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د شنبه په ورځ د ارمنستان په پایتخت کې هغه 1.5 میلیون ارمنیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل چې په 1915 کال کې قتل عام شول. د دینه یو ورځ مخکې پاپ پرون د جمعې په ورځ یو ځل بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو ډله ییزه وژنه قتل عام وباله. هغه دا خبره د ارمنستان د جمهور رئیس سره د لیدو کتو په وخت کې کړې ده. د پاپ دغه خبرې باندې چې یو کال مخکې کړې وه ترکیه په غوسه شوې وه. پاپ ارمنستان ته په درې ورځني سفر تللی دی. هغه په لیکل شوي بیانیه کې د ستر شیطان کلمه استعمال کړه او وروسته یې بیا په بیانیه کې د قتل عام کلمه هم ورواچوله. پاپ د ارمنستان د جمهوري ریاست په قصر کې اوږده وینا وکړه چې زیات شمیر ارمني چارواکو ورته غوږ نیولی و. د امریکا د لویدیځ ویرجینیا ایالتي چارواکو په 40 ولسوالیو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. سیلابونو د امریکا د لویدیځ ویرجینیا په ایالت کې لږ تر لږه 30 کسه مړه کړي دي. چارواکو د دغه ایالت په 40 ولسوالیو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی او ویل کیږي چې په تیرې یوې پیړۍ کې دغسې خطرناک سیلابونه کله نه و راغلي. د پنجشنبه په ورځ 25 سانتي متره باران ورېده. بیا سیلابونه راغلل. لارې، کوڅې، کورونه، پلونه ټول اوبو په سر واخیستل. لسګونه زره خلک برېښنا نه لري او سلګونه نور په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. نږدې 1500 کسان په یوې مغازې کې ایسار دي. د ژغورنې عملیات ادامه لري. د سوریې د حکومت مخالفې ډلې چې حالات ساري او یو کوردي چارواکي ویلي دي سلګونه کوردان د سوریې په شمال کې د الیپو د ولایت د کلیو څخه چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دي د تېښتې په حال کې دي. شریف درویش د سوریې د دیموکراتیکو قواو نطاق د یک شنبه په ورځ ویلي دي چې د یوې کورنۍ خلک چې تښتېدل د هغوی په منځ کې د ماین د چاودنې له امله 2 کسه وژل شوي، 3 نور زخمي شوي دي. اسوشیټډ پریس رپورټ ورکړی دی دا خلک هغه وخت په تېښته کې شول چې د اسلامي دولت وسلوالو 900 ملکي کسان د الیپونه وتښتول. او د اسوشیټډ پریس خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې د لیبیا امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د بنغازی په ښار کې د یو روغتون نه د باندې د موټر بم په چاودنه کې 15 کسه وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. د لیبیا د پوځ لوړ رتبه چارواکي برید جنرال عبدالسلام حاسی د دغه برید ملامتي د اسلامي دولت د ډلې په وسلوالو اچولې ده. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ارګ وايي جمهور رئیس غنی د پاکستان د جمهور رئیس سره په تاشکند کې د تیرې ورځې په غونډه کې جمهور رئیس ممنون حسین ته په څرګنده د افغانستان اندېښنې رسولې دي. نور حال د اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت دوهم محمد هارون چې خنصوري نن د شنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د شانګهای په شپږمه سرمشریزه کې د جمهوریت محمد اشرف غنی د ګډون او دغه سرمشریزي په څنډو کې د پاکستان د جمهوریت په ګډون د یو شمېر هیوادو د مشرانو سره دغه د لیدو کاتو په اړه د معلوماتو پر وخت ویل چې د جمهوریت ممنون حسین سره د جمهوریت غنی خبرې ډېری سرګندې وي.
دایي ملاقات رئیس جمهور تشویشای کې ما داشتیم با صراحت بیان ساختن
خغل چهانسوري ویل جمهوریت په کتنه کې کومي اندېښنې چې مونږ لرلي په واضح ټکو کې څرګندې کړلې او تا په هم پدې وشو چې یو سیاسي او تخنیکی میکانیزم رامنځته شي تر څو وکړي شي چې اوسنی حالات ورځي او په دغو ارزونو کې داسې وړاندیزونه وړاندې کړي چې موجوده ستونزې هوارې کړي او پر راتلونکي کې دغه سی پیخو مخه ونیسي. محمد هارون چخنسوري ویل چې د پاکستان د جمهوریت ممنون حسین سره د جمهوریت غنی کتنه یو تشریفاتي کتنه وه. د پاکستان او افغانستان د جمهوریتانو ترمنځ د دغې کتنې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز ترمنځ په تاشکند کې په یو غونډه کې کابل او اسلام آباد پر یو میکانیزم هوکړه وکړه چې هدف یې د دواړو هیوادو د ترمنس په یو شمېر مسلو همغږي رامنځته کول او مشوره کول دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزارتونو لخوا په خبره شوی ګډ اعلامیې کې ویل شوی چې صلاح الدین ربانی او سرتاج عزیز به په ګډه دغه میکانیزم مشري کوي او د دواړو هیوادو د ملي امنیت سلاحکاران به هم په دغه غونډو کې برخه ولري. نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د پوځ لخوا افغانستان سره په سرحد کې تورخم د سپړې نقطې ته نږدې د تاسیساتو جوړولو په سر د دواړو هیوادو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې سبب شوې. د افغانستان جمهوریت ساتوي چې د پاکستان د جمهوریت سره د جمهوریت غنی په کتنه کې په دې هم ټینګار شوی چې باید پراتونکو کې تورخم په سیف د پی خو د تکرار مخه ونیول شي. د افغانستان د جمهوریت ساتوي ان تاشکند کې د شانګهای په سرمشیزه کې د جمهوریت محمد اشرف غنی ګډون او د دغه سرمشیزي په سنډه کې د چین د جمهوریت په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادو د اکثر مشان سره د جمهوریت غنی د دواړو خیزو ناسو په باب خبرالان ته معلومات ورکړل.
در ټول گفته میتونیم چې د کانفرنس شانګهای افغانستان یو رول بسیار فعال داشته.
خاګلی چخان سوری ویل په ټوله کې ویل شم چې د شانګهای په سرمشیزه کې افغانستان یو پار رول لري او کوم کارونه چې افغانستان سره کړی د کانفرنس د غړو هیوادو لخوا یې ملاتړ او درناوی وشو. د افغانستان جمهوریت ساتوي ویل چې په دواړو خيزو غونډه کې د چین جمهوریت د افغانستان د سولې د بهیر څخه بشپړ ملاتړ څرګند کړ.
د چین په جلسې کې چین افغانستان خپل ډیر نیک با اعتماد همسایه او همکارو بلې او د افغانستان د کارو څخه په منطقې کې کړی د خصوصاً د اقتصادي پرمختیا په مرسته په اړه استقبال وکړي او د افغانستان رول د ابریشم د لارو په هیا کې او جوړولو کې ډیر مهم وباله او آمادګي ورخوله چې د افغانستان سره په دې کار اړخیزه کومکونه کې او مرسته وکړي چې د ابریشم لارې فالسی.
همداشان خغیر چخن سوری ویل چې ازبکستان وسره د حیرتان له بندر د مزار شریف تر خاره د اوسپنې د پټلې د غزولو او د افغانستان د لوی لارو د وضعیت د ارزولو پرخه کې د مرستې د برابرولو وعده کړي. ترکمنستان وسره اکینی تر بندر د اور د پټلې او د تیلو د پاپلین د غزولو او پاکیناو یا هم انخوی کې د خونځي او یو جمعه د جوړولو په برخه کې د مرستې وعده کړي. تاجکستان وسره د افغانستان د ساختمانی سکتور په برخه کې د مرستې وعده کړي. قزاقستان وسره د پوځي هلیکوپټرونو ترمیم په برخه کې د مرستې وعده کړي او کرغیزستان ورسره د شانګهای په کانفرنس کې د افغانستان د غړیتوب څخه د کلک ناتړ وعده کړی ده. د شانګهای شپږم سبا سرمشیزه د پنځ شنبه جمعې پر ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې جوړه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د افغانستان د امنیتي اورګانونو لوړپوړي چارواکي وایي هڅې تیز سوي چې د نوو او مختلفو جنگي تاکتیکونو لالارې وسلوال مخالفین وځپي او په هیواد کې سوله ټینګ کړي. دا څرګندونه د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکو د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. په دغه استجوابیه غونډه کې د جرګې غړو په هیواد کې پروانو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو اندېښنې وښودلې او له امنیتي مسؤلینو یې وپوښتل چې د موجوده ناوړه امنیتي وضعیت په اړه څه تدابیر لري. تفصیل د خان محمد سند په رپورټ کې واوري.
د هیواد په اکثرو سیمو کې د ناامنیو زیاتوالی په لویو لارو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د مسافرو ځورول، د طالبانو او داعش د ډلې وسلوال فعالیتونه، سړي تښتونې او داسې نورې ناخوالې هغه ستونزې وې چې د ولسي جرګې غړو د شنبې د ورځې په استجوابیه غونډه کې مطرح کړې. ولسی جرګې د همدغو اندېښنو له امله د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال مسعود اندرابی استجواب کړی وو. د دفاع وزیر خاغلی حبیبي دا ومنله چې امنیتي ستونزې شته، خو وی ویل هسې تیزې شوي چې د نوو او مختلفو جنګي تکتیکونو له لارې وسلوال مخالفین وځپل شي.
له دوو میاشتو راهیسې مو په ځانګړو عملیاتو تمرکز کړی دی. کوم ځای کې چې د دښمن د سوق او ادارې ځایونه دي، هغه ځایونه ځپو. پلان لرو چې د تکتیک په بدلون سره اوس عملیات، تصفیوي عملیات، شکلی عملیات او داسې نور تر سره کړو چې دښمن وسپو موږ باوري چې په دې تاکتیکونو سره پر مخسو.
د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل درېګونو امنیتی ځواکونو په پوره هماهنګۍ سره همدا اوس د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي.
شکست ورته دښمن د هیڅ ځای را تصرف نکړه.
دښمن ماتې خوړلې او په هیڅ ځای کې کومه سیمه نه ده نیولې. همدا اوس د هیواد په دولسو ولایتونو کې زموږ د شفق عملیات او محاربوي عملیات روان دي. زموږ عملیات په هماهنګۍ سره د امنیتي وضعیت د ښه کولو په لویو لارو او هغو ځایونو کې چې ګواښ موجود دی جاری دي.
د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال مسعود اندرابي خبرې له مطبوعاتو پټې وساتل شوې. په خاطر دې هم کله کله د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې د ځینو مهمو چارواکو خبرې له مطبوعاتو پټې ساتل شوې دي. د امنیتي ارګانونو مسؤلین په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا استجوابیږي چې د راپورونو له مخې همدا اوس د کندوز، ننګرهار ولایت له یو شمېر سرحدي ولسوالیو، شمالي ولایتونو لکه کندوز، سرپل، فاریاب، بدخشان، تخار او داسې نورو څخه د نامنیو خبرونه خپرېږي. که څه هم امنیتي چارواکو د سولې د ټینګښ لپاره د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خپلو کړنو ډاډ ورکړ، خو د ولسی جرګې غړي وایي چې په هیواد کې روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ننګرهار د کوټ پولیسالی په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمن جګړه لا نه د آرامه سوې. تر اوسه پکې د اوو دیشو داعشانو او اته ملکي خلکو د وژلو خبر ورکړل سوی دی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې حکومتي قواوې او داعش جنگیالي لا هم په توده جګړه لګیا دي. دغه جنگ وړ مشپه پیل شوی او لا هم په سپایي او جنجالي غونډې کې روان دي. د ننګرهار امنی قومندان زړور زاهد ننیوي خبري ناستې ته وویل چې د تیرو دوه ورځو جګړو کې د داعش اوو دیرش جنگیالي وژلي او له دې ډیرو په ټپي حالت کې د جګړې لسیمې پخې سپکې کړې دي.
شپږ دیرسو اوو دیرسو په شاوخوا کې دوی تلفات لري او دوی جسدونه هم د جنگ په میدان کې پاتې دي. د منګه محلي پولیس، ملي پولیس، اردو ملي، یو نفر ورور شهید شوی، پولیس محلي، جمله دیارلس نفر د ملکی خلکو په شمول باندې په شهادت رسیدلی او همدغونه هم مونږه زخمیان درو.
قومندان وای د جنگ لومړی کرخه ته پسپکو او درنو وسلو ګڼ حکومتي سرتيري ور رسیدلې دي. په روانه جګړه کې د اتو ملکیانو د وجل کېدو خبرم ورکړل شوی چې ګوند ټول د داعش وسلوالو وجلی. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی وای په وژل شو زیمیشتو کې درې ښځې او دوه ماشومان مشته چې په ډیری بیرحمۍ ساګانی ختلی. خوګیانی زیاتی چې په شوی ترخه جګړه کې دوه حکومتي ځواکونه وژل شوي او و ملکیان ټپیان دي. هغه وایي د غډلې په غرنۍ سیمو کې شاوخوا دوه دیرش کورونه سوځولي او یو شمېر ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د داعش جنگیالو برمته کړي دي.
د دایښ وسلوال له لوري د ملکي وګړو سوځول شوی دی او یو شمېر ماشومان او نور ملکي وګړي دوی له ځان سره هم لیږدول شي دي، خوش شوي دي، خپل عام بنت دوی سره دي.
خو د سیمې یو اوسیدونکي امریکا غږ ته ویلي چې په تیر واته څلوېښتو ساعتونو کې پنځه سیمه ییز پولیس وژل شوي او تر دولسو نور زخمیان دي. دغه سړی چې نوم ناخلی وایي د داعش وسلوالو خپل لس وژل شوي ملګري په ځایي اوسیدونکو قبرونو کې خښ کړي.
دو کسان ملکیان دی، ماشومان دی، هغه په چړو وای دا مړی. دس کسان د شغه چې دا دوه خپل خښ کړي کنه درې ولا قبرونه ولا کیسې او محلیان چې اورور زخمیانو کې یعنی هغه خپل ولد کې لیک تر اوري.
د ننګرهار د مطبوعات ادارې په یو تازه خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې افغان هلیکوپټرو مازیګر ناوخته په سیپای سیمه کې د داعش یو ډلګۍ په نخه کړي او لس وسلوالې پکې وژلې دي. تر اوسه د کوټ ولسوالۍ د شوی جګړې په اړه د داعش ډلې کوم خبرګون نه دی ښودلې. ځایي خلکو ویلي چې په سیمه کې وضعیت خطرناک دی او لسګونو کورونو خپلې کړي خوندي سیمو ته وړي او لا هم روانې دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدئ. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. د اروپای اتحاد څخه د برتانیې د وتلو پریکړه د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو اغیزه کوي. کارپوهان وایي چې په افریقایي هیوادونو به هم اغیزه د پام وړ وي. دوی وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې د برتانیې پرېکړه به د افریقایي هیوادونو په اقتصاد څه ډول اغیزه وکړي، خو وایي شایي چې اغیزه به یې ډېر ژر محسوسه سي. نور تفصیل د نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبریال جیل ګریک په دې رپورټ کې واوري.
د ختیځ افریقا په هیوادونو کې د برتانیې د استعمار د وخت میراث نورې سیمې په پرتله ډېر پاتې دی. د اقتصاد چارو مبصر علي خان ساتاچو وایي چې ښایي د همدې سیمه په هیوادونو به د اروپایي اتحاد ته د برتانیې بیلیدل ډېر اغیزه وکړي.
It's really very difficult to model because we're now in a very disruptive fast moving fluid environment. No one knows
د وخت سره د ځان عیارول ډېر ګران کار دی، ځکه چې موږ په ډېر چټک او غیر متوقع چاپیریال کې ژوند کوو. هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څه به وشي. زما په نظر بې طرفه پاتې کېدل کاروبار پڅوي او په پانګې اچونې هم اغیزه کوي، او زه فکر کوم چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې بیلیدل به ختیځ افریقا ته تاوان ورسوي. برتانیا په کینیا کې د بل هر بهرني هیواد په پرتله زیاته پانګه لري. د برتانیې د حکومت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو سوداګري تقریبا 1.3 میلیارد پاوند کېږي. هغه لساتاچو وایي کینیا برتانیې ته په زیات اندازه سبزي او نور شیان صادروي، او کتا سو د برتانیې په بازارونو کې وګوري په ډیرو داسو شیانو به مسترګي ولګيږي چې د کینیا نه هغه هیواته صادر شوی دي. د افریقایي هیوادونو لپاره تر ټولو غټه ضربه به خای چې د اسارو د تبادله په برخه کې وي، ځکه چې یورو او پاوند دواړه چټي شوی دي. په خپل د جنوبي افریقا پولي واحد رند چې د نرخ د بدلیدو پر اساس ښه شهرت نه لري، پرون د جمع پر از د ډالر په مقابل کې ارزښت یو دم اته په سول کې ولوید. د جنوبي افریقا پیسې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې دومره ټیټه شوې نه و. اوس کینیا او جنوبي افریقا دواړه کوښښ کوي چې خپل ادباو ته ډاډ ورکړي. د هغوی حکومتونو پرون اعلامیې خپرې کړلې او خلکو ته اطمینان ورکړ چې هغوی د دغه حالت سره مقاومت کولی شي. د اروپایي اتحاد نه د برتانیې وتل په دې معنی دی چې د دغه هیواد سره د سوداګرۍ په ټولو تړونونو او معاملو باید چې د سره مذاکرات وشي. دا کار ښایي په افریقا کې د سوداګرۍ او پراختیایي همکارۍ د چارو لپاره په میلیاردو ډالر زیان ورسوي. د افریقا په لویه وچه کې د جنوبي افریقا هیواد د اروپایي اتحاد او برتانیې د سوداګرۍ تر ټولو غټ ملګری هیواد دی. په کیپ ټاون کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپور ډانیل سیل کې وایي چې اروپایي اتحاد د افریقا په لویه وچه کې د سوداګرۍ او همکارۍ یو غټ ملګری دی، او همدا وجه ده چې د دې اتحاد نه د برتانیې بیلیدل به د ټولې سیمې لپاره ناوړه عواقب ولري.
Having said that, the EU has always been an experiment. It was an experiment for the UK to enter the EU as it was for the
پورتنیو دلایلو ته په پام سره سړی ویلی شي چې اروپایي اتحاد یو تجربه و. په دې اتحاد کې د برتانیې یو ځای کېدل هم یو تجربه و. زه فکر کوم چې ټول مبصرین سل په سلو کې نشي ویلی چې د دې اتحاد نه د برتانیې وتل به څه ډول اغیزه ولري. برتانویانو د پنځشنبه پر ورځ په ټول پښتون یا ریفرندم کې رای ورکړلې او پریکړه وکړه چې د اروپایي اتحاد نه باید بیل شي. د اروپایي اتحاد نه د برتانیې بیلیدل سم د لاسه د اعتبار وړ نه ده، او خای چې دا پروسه به شاوخوا 2 کاله وخت ونیسي، او یوازې د افریقا د لوی وچې نه بلکې د ټول نړۍ په هیوادونو به اغیز هم ډیر ورسره څرګند شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر غنی به پراتونکو میلادي میاشت کې د ترکمنستان اقینی بندر د اوسپنې پټلۍ پرانیزي. د جمهور رئیس د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی شاغلی غنی د دې پروژې د پرانستنې لپاره ترکمنستان ته ولاړ سي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغانستان جمهوری ریاست ترکمنستان ته د ولسمشر غنی راتلونکي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، انرژي او ترانزیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدو لپاره له اهمیت ډک بولي. د جمهور رئیس د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر په جریان کې به د اقینې ریل پټلۍ پرانستې تر څنګ د هغو هیواد سره د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي.
د شانګهای ناستې په څنډه کې د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د اقینی بندر د پرانستلو په هدف ترکمنستان ته ولاړ شي. افغانستان ډیر لیواله دی چې په بیلابیلو برخو کې له ترکمنستان سره همکاري ولري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت معلوماتو له مخې د اوسپنې دا پټلۍ له ترکمنستان شروع او د فاریاب ولایت لاقینې بندر سره وصلوي. په دویم پړاو کې دا پټلۍ د 15 کیلومتره په اوږدوالي دغه ولایت اندخوی ښار ته او له هغې وروسته بیا د جوزجان، بلخ او کندز ولایتونو تیریږي او تاجکستان ته رسیږي. د یادو وزارت چارواکو په وینا افغانستان اوسمهال د دوو اوسپنې پټلیو درلودونکی دی چې یوه یې د ازبکستان او بلخ ترمنځ او بله پټلۍ هم د ترکمنستان او ترغونډۍ ترمنځ ده چې پر دواړو عملاً د سوداګریزو توکو صادرات او واردات ترسره کیږي. په افغانستان کې د اوسپنې پټلیو جوړولو موضوع د لومړي ځل لپاره په کال 1990 کې د برتانیایانو لخوا مطرح شوه، خو له هغې وروسته دا چاره د بېلابېلو عاملونو له امله په دغه هېواد کې ځنډېدلې ده. په افغانستان کې د نوي نظام له راتلو سره د اوسپنې لومړۍ پټلۍ په کال 2008 کې د ایران لخوا بشپړه شوه چې اوس هڅه کیږي په دې عرصه کې لا نور کار ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي وایي چې د دې خط پرانسته د بازار موندنې له برخې سره ښه مرسته کولی شي.
مهمه دا ده چې افغانستان د دوه ولارو کولی شي د دوه مهمو تجارتي ځایونو سره وصل شي، یو د ترکمنستان له لارې آذربایجان، بلوچستان، ترکیه، کاسپین، بحیره او اروپا ده، او بله لارې ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان او چین ده.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو څیړونکی سیف الدین سیحون وایي دا چې افغانستان په وچه کې ګیر هیواد دی، نو د اوسپنې پټلیو جوړول ورته ښه اغېزناک تمامېږي.
د ریل پټلۍ او مواصلات د افغانستان لپاره ارتباطي شارګونه دي، هم د توکو د انتقال او هم سوداګرۍ لپاره. افغانستان چې په وچه کې پروت دی، نو دا پټلۍ افغانستان له سیمې او نړۍ سره نښلوي او د اقتصاد لپاره مهم دی.
له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ویلي هڅه کوي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په یوه ترانزیټي او سوداګریز پل بدل کړي او د افغانستان د جغرافیایي موقعیت څخه به د سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په ګټه کار واخلي. ښاغلی سیحون وایي د دې پروژې په پرانیستو سره به افغانستان یوه ترانزیټي دهلیز ته لاسرسی پیدا کړي. د هغې په وینا د ملي یووالي حکومت باید هڅه وکړي چې افغانستان د پاکستان او ایران په اقتصادي بازارونو د تکیې څخه راوباسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري. امریکا په افغان طالبانو باندې هوایی عملیات بیا پیل کړی دي. دا هغه وخت راهیسی چې جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي قواوو د فعالیتونو حد پراخ کړی دی. دغو قواوو په لومړي ځل د طالبانو په ضد هوایی بمباری کړی دی. د نوو صلاحیتونو په بنسټ امریکایي قواوې کولی شي چې په طالبانو بمباری وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو خاصو استازو د جمهور رئیس اوباما په حکومت باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو شمیر نه کموي، سره له دې چې سپینې ماڼۍ ویلي دي د تعهد سره سم به په راتلونکي کال کې د قواوو شمیر نیمایي ته راکم کړي. د فراه ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د استیناف د محکمې قاضي شمس الرحمن یرغمل کړی او تېره شپه یې په دار زړولی دی. د اروپایي اتحاد د شپږو هیوادونو مشران د دغه اتحاد بنسټ ایښودونکي نن د شنبې په ورځ سهار په عاجل ډول په برلین کې راغون شول چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو په آیندې وغږیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د شنبې په ورځ د چین سره د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا تاکید وکړ او د خپلو ګاونډیانو سره یې د روسیې ستراتیژیک ملګرتوب وستایه. د ایتالیا چارواکو ویلي دي په دوه ورځو کې لږ تر لږه 5000 پناه غوښتونکي د مدیترانې په سمندرګي کې د وړو وړو کښتیو نه ژغورل شوي دي. چارواکي وایي قریب 2000 پناه غوښتونکي پرون وژغورل شول او 15000 نور یو ورځ مخکې ژغورل شوي وو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د شنبې په ورځ د ارمنستان په پایتخت کې هغو 1.5 میلیون ارمنیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل چې په 1915 کال کې قتل عام شوي دي. د امریکا د لویدیځ ویرجینیا ایالتي چارواکو په 40 ولسوالیو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. سیلاونو د امریکا د لویدیځ ویرجینیا په ایالت کې لږ تر لږه 30 کس مړه کړي دي. چارواکو د دغه ایالت په 40 ولسوالیو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. ویل کیږي چې په تیرې یوې پیړۍ کې دغسې خطرناک سیلابونه کله نه و راغلي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي تاسو مشرف